قطعا نکنم.
سلامونه، ستړي مشه د غرمې دولس بجې دي. تاسو مخه کلاسات ای رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سال شپږو د مخام تر شپږو په لمر چپوندو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي. زموږ د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شوو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې سازمان د سې شنبې په ورځ ویلي چې د اپریل میاشتې پر څله په می میاشت کې د ستنو شوو کورنیو په شمېر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راوستلی شي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي ټوکو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامداره حرکت لیدل کېږي چې اکثره د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي د می په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته ستنېدو کې چټک زیاتوالی لیدل شوی دی. سپینه مړۍ وایي د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به ومني. د سپینې مړۍ ویاندې کارولین لویټ د جون په درېیمه د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشل ټروت ټولنیز شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی او دا د هغه دریځ ده. هغې زیاته کړې ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی چې ولسمشر هیله لري دوی به ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د زمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام ولري. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ماښام په خپل ټولنیز شبکې کې په یولنډ پوسټ کې پخواني ولسمشر جو بایډن ته په اشاره لیکلي وو چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانمو د غنیم کولو مخنیوالی وي. د احتمالي توافق پر اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه نه ورکړي. ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې اکسوس سایټ په تفصیل سره راپور ورکړی و چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. اوکراین دا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدمتونو اس بي یو اس ادارې د سه شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې وخت نیولی د کریچ تنګې په د پله د ستنو لاندې ټول ټال یو زرو سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شو. د دغې ادارې په ویبپاڼه کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پل لاندې یوه لویه چاودنه رامنځته شوې ده، خو دا څرګندنه ده چې څومره زیان رسولی دی. روسي چارواکو د ورځې په پیل کې ویلي چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسي خاوره کې دننه د پیلوټ الوتکو د یوه څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږد واټن لسګونه بم غورځونکي الوتکې زیانمنې کړې وې. او د هند افسانوي بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پرایمر لیګ یا آی پی ایل په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د لومړي ځل لپاره د هند د آی پی ایل یا د پرایمر لیګ اتلولي ترلاسه کوي. ویرات کوهلی په 15 ټوپونو 43 منډې ترسره کړې چې په پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله مرزي په توپ اوټ شو. دغه لوبډله د 9 وکټو په زیان ټول ټال یو سل نوي منډې کړې وي. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یوازې یو سل څلور اتیا منډې وکړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلامونه نیک له احترامات مقبول کی قدرمنو غللی سکون کو زبرشنه هم فاری وزره به هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما دی ولسم ټول کی جغرافیه مزمن نه هم لوستم قدرمنو سکون کو نن ورځ مرستا سو پنه هم لوست کی در سیاحت اپ مغه موجودانی چنن ورځ به مراد تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی سوداګری او اهمیت دویم کورنی سوداګری دریم بهرنی سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډوال کچه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ګللي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ له لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه ګلري زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنې سوداګري اصلي بڼه چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو زکونکو، په ډیر پخوا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې و دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د وچ میوې کمپنی ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنی ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنی لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیپرنسي چې د هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ د سیاسي، کلتوري او ګمرکي خندونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم. دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي. نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم. یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلی برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره آشنا شو او هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې محصول کرنیز محصولات به تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې د غسلویشت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل سوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني او سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه، چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعت یې مسه په کې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1981 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسېدله، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2315.9 ته رسېدې، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړې دي او په هکله یې معلومات راکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لسته، هیله د چ تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتن وی. نن ورځ مل استاد په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی، لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هره سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په هکله ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. روز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټ خانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټ خانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټ خانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې و دا کوم سمناله چې و یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په خپل دا پوسټ ګنل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدول، چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. کله په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرنی هیواد دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیداله خوا څخه تر سره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودر نازکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړه. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل، ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړسول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبيبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکهونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګ د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوی مواد و، او ډونډې پانې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه، چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننۍ خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر اړه لاله د چتا سپوسی او سیږي او معلومات متر لاسه کړي او سیږي وسام د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مو تاسو اړیکی او په حق له چې اړیکی هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یو ځنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس تر ګورو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز مور په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیر اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطات او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی نو دا چې وای ډېر زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویل سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان شي د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکو سويچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت درلودل او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارق په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پایته ورسېدل نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورد شا دو شمشیرات دو پوستخانه پا ودانی که نصب شو او تلیپونی اریکیه دو مرکز او نور و شارونو ترمینز جوری کرلی چلی همده که بلا سخه ده هواد پلازمینه ده تلیگراف هم رسته بندی ده نریوال مرکزونو ترمینز و ترش بلا او نریوال مرکزونو سره پا اصان توگه سره کولی سوی چی اریکا او ارتفادات منیسی همدارنګه کډرمن او ګلری زده کوونکو دغه کومې اړیکو ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې لټی په نن څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سو ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سويچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه لایوځي څخه د سويچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو نو موږ وایو چې درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیرلا سعودو اټم مریس کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیرلا سعودو ټلور اټم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرلا سعودو پنځاتم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل همدارنګه کدر مون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي قدرمون زده کن که تردیدم پر مجاوتا سو موبایل و پیجنده یه هم تلیپون مو پیجنده ده هاگه پا حق و معلومات لاستر او دلوست هم دلو سراتون که برخی ترازو چی پر یه برخی که با مجاوتا سو انترنیت، ایمیل او فاکس و پیجن کلاند او خلص دول سرکچیر مجاوتا سو ویو لی انترنیت سخه گات اخیستنا ده یو هوا ده پرمختق لامیل کرسیم یه هم کچیر مجاوتا سو ویو لی ده انترنیتی شبکی چی دی ده کامپیوتر او لحق سخه ده گات اخیستنی ترکا ده پویدین لپاره اړینه دی کچیر مجاوتا سو غوارو لی انترنیتی شبکو سخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو باید د کمپیوټر سره وپوهیږو دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1918 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو دغه فکر یې همدغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1918 لمریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې دی د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړل نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري د دې تر څنګ کدرمونه او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکاپ پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسترال دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سوز مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول نور نو تاسو د نن ورځ لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي د لا په مرشه وخت ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422301
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدون کای د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. ا د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نکو. لخویندو مهیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي هغه کپو شریعت وی هغه کپو محکمه وی هغه کپو هر شی وی کای واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري تاوان او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مونږ وایو میراث په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دی لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي او بالا هغه به د وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت به چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکول شي نو دا به تطبیقیږي بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې د څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسي د میرمن ده د اولادونه دي د لورګان دي چې هغو ته ذوال فروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذوال فروض باندې تقسیمیږي بال زو فروزن په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوی دی که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. اده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونشته ونېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوش دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نه ښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نا ترس خلکی دی استفاده که او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوری او نیور که، خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم ده. محکمه ده حق اخیستلو زایده، محکمه شرعی نصوصو که راغله ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده.
تاسو د خپل خبر په پایل که ویل چه کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي، د کفن او خیرات او دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی، دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅه، یو متل موږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید هغه قرض ورکړل شي. که چیرته ورثه قرض نه ورکوي، نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده، هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی د به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې که چېرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي، نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، خو لسهاو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. له سم دستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
سلامات.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي، یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-20 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 10 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، 10 کلن جمهوریت رنګیدای شي نو طالبان حکومت هم رنګیدای شي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفه چې دی دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دی، باید وویشل شي، وړ کسان ته باید ورکړ شي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ شي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای شي. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي، خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ شي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنۍ او د څه کول پکار دي چې هغه مسؤل کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونه او هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای شي چې زرګون کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې د هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری.